افغانستان کې په عمومي ډول د فقر او غربت څه تاثیر کړی دی؟ ځینې خلک وایي چې د خلکو ژوند ښه شوی دی، خو ځینې وایي چې د خواصو ژوند ښه شوی دی خو د عامو افغانانو ژوند ښه شوی نه دی. که بهتره شوی نه دی نو که خراب شوی نه دی نو ښه شوی نه دی. اوس توجه وکړئ خبرونو ته. له خبرونو وروسته دې بحث ته دوام ورکوو. توجه وکړئ خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: ایران نن شپاړس افغان بندیان چې دوی نارینه او نورې ښځې دي افغانستان ته وسپارل. د افغانستان د مالیې وزیر وایي په توکیو کانفرنس کې د افغانستان له لورې ولس ژمنې پوره شوې دي. او د یوکراین په ختیځ ښار ماریوپول کې تاوتریخوالی لا هم شدید دی. سر که هم د افغانستان خبرونه: ایران نن شپاړس افغان بندیان چې دوی نارینه او نورې ښځې دي افغانستان ته وسپارل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی محیظ الله دولتي د دغو شپاړسو افغانانو له ورسپارل کېدو وروسته هیله وښوده چې له بندي ایرانیانو سره به د افغان بند زندانیانو د تبادلې بهیر دوام پیدا کړي. ښاغلي دولتي وویل دا کسان د مخدره موادو د قاچاق په جرم د ایران په زندانونو کې بندي شوي وو. له دې مخکې د هرات د والي د دفتر رئیس ویلي و چې ایران نن 15 بندیان افغانستان ته سپاري. د افغانستان د مالی وزیر وایي په توکیو کانفرنس کې د افغانستان له ولسو ژمنو شپاړس عملي شوي. حضرت عمر زاخیلوال دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ په غونډه کې وکړې، خو پر ډونرانو یې انتقاد وکړ چې د پیسو د مرستې په برخه کې خپلې ژمنې ساکړي.
پولی که ما توقع داشتیم که با وقت و زمان خود پرداخت
دی وی از موږ زینو ډونرانو هغه پیسې چې موږ یې تمه درلوده په خپل وخت ورکړي دوی نه دی راکړي. د دوی سره غواړو پراخ او جدي بحث وکړو. همدا انتظار کول چې صبر انتخابات ختم شي دا زموږ او نړیوالې ټولنې د ګډو هدفونو په ګټه نه دی. د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي انکوبی شوویل چې دوی به له ځنډ پرته له افغانستان سره د توکیو د موافقې پر اساس خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سویدن ژمنه وکړه چې په لسو کلونو کې به 1.2 میلیارد ډالر د افغانستان له شمالي ولایتونو سره مرسته وکړي. د افغانستان په شمال کې د سویدن لوړ رتبه ډیپلومات یونارت ویسترلوون نن په مزار شریف ښار کې ویل چې دا مرستې د کلینیکونو او ښوونځیو په رغولو او نورو ټولو انکشافي برخو کې لګول کېږي. د رپورټونو له مخې سویدن په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کلینیکونو، ښوونځیو، پلونو او پلچکونو په رغولو کې لسګونه میلیونه ډالره مرسته کړې. د تلسمیا د ناروغۍ د مخنیوي نړیواله ورځ نن په کابل کې ولمانځل شوه. د روغتیا وزارت چارواکو په همدې هدف جوړې شوې غونډې ته وویل چې تلسمیا د وینو د کمیدو یوه ناروغي ده چې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسان ترې ځورېږي. د روغتیا وزارت د غیر ارثي ناروغۍ د کنټرول مسؤل فهیم پیغام وایي چې له نږدې خپلوانو او په دې ناروغۍ له اخته کسانو سره واده کول د دې ناروغۍ لامل ګرځي. ده وویل چې د دې ناروغۍ د وقایې په خاطر د کرکټ بورډ او مینا مؤسسې په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي چې تمه ده د مخنیوي لپاره ګټور تمام شي. او د لوګر چارواکي وینن لغرمې مخکې د ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شول او درې نور ټپیان شول. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل چې د پیښنن لغرمې مخکې د لوګر مرکز پولی عالم پورې مربوطه سیمه د بابوس په الوزیو کې شوې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د یوکراین په ختیځ ښار ماریوپول کې تاوتریخوالی لا هم شدید دی. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې له دې د امنیتي ځواکونو او روسي پلویو وسلوالو ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسېدله. په سیمه کې خبریالان وایي چې په ښار کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د رپورټونو له مخې د ماریوپول ښار د پولیسو قمندان والیری اندروشچوک د نامعلومو حمله کوونکو لخوا وهل شوی او تښتول شوی دی. یوکرایني عسکرو د جمعې په ورځ په هغو وسلوالو باندې حمله وکړه چې د پولیسو یو مرکز یې نیولی و. د یوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسینی ایواکوف ویلي چې په هغې پیښه کې 40 وسلوال او یو پولیس ووژل شو. د ایواکوف په خبره 4 نور پولیس هم ټپیان دي، په داسې حال کې چې 4 نور مخالفین نیول شوي دي. د ماریوپول ښار چارواکو د شنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره ماتم اعلان کړ. له بلې خوا جرمني او فرانسې په یوکراین کې د مې د 15 انتخاباتو د نه ترسره کېدو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل که چیرې په دې هیواد کې انتخابات ناکام شي د روسیې په وړاندې د ډیرو اقداماتو د ترسره کولو چمتووالی لري. میرمن مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي که چیرې د بهرنیو هیوادونو په خوښه په یوکراین کې انتخابات ترسره نه شي په دې هیواد کې بې ثباتي به زیاته شي. دغو دوو چارواکو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. او د عراق د روغتیا برخې چارواکو ویل چې نن په فلوجه ښار کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې یولس تنه وژل شول. د فلوجه په عمومي روغتون کې موظف ډاکټر احمد شمی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې شل تنه نور کسان د دغو وسلوالو په بمباریو کې ټپیان شوي دي. دا کسان په داسې حال کې وژل شوي چې د عراق پوځي ځواکونو د فلوجې د کنټرول لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراق دفاع وزارت ویلي چې د دې هیواد پوځ په القاعدې پورې تړلي زیات شمېر کسان وژلي دي. دا د سیمه او نړۍ خبرونه لاندې د میمور صد افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات وړاندې کیږي. هم په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د هوا حالات. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه لس اسماني نیمه ورځ کول شوې. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه شپارس اسماني لمر ده. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه شپارس اسماني شین ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه شل اسماني برکودل شوې. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 28 اسماني نیمه ورځ او د ورخت اټکل پکې شوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. در تقریبا 13 سال گذشته افغانستان کشوری بوده که بیشتر از هر کشور دیگر جهان از جامعه جهانی کمک دریافت کرده است. هرچند مقدار دقیق کمک‌های جامعه جهان در این مدت به افغانستان روشن نیست، اما یقیناً که به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. سرازیر شدن این همه پول به افغانستان بدون شک که در زندگی شمار زیاد افغان‌ها تغییر آورده و سیمای شهرهای بزرگ را نیز تا حد زیاد تغییر داده است. اما آیا این تغییر بنیادی بودند یا ظاهری؟ آیا می توان گفت که این همه پول سرازیر شده به افغانستان پایه‌های اقتصاد افغانستان را تا حد مستحکم ساخته است؟ مشکلات اساسی در جذب و مصرف این کمک‌ها چی بودند و چگونه افغانستان می تواند از این فرصت طلایی استفاده اعظمی کند؟ پاسخ این سوال‌ها را در یک ساعتی که با هم هستیم در این برنامه زیر آسمان کبود جستجو می‌کنیم. چشم برای پیام‌ها، سوال‌ها، انتقادها و پیشنهادهای شما هم هستیم. از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی و یا هم از طریق تلفن با ما در تماس شوید. تا لحظات بعد شماره تلفن رادیو آزادی را هم به شما خواهیم گفت.
بله، لکه څنګه چې مواردل د آزادی رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې پروگرام په دې ساعت کې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ په اړه شغې شو. د نړیوال ټولنې له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره ولې په افغانستان کې بیوزلۍ نه ده کمه شوې؟ آیا د نړیوال ټولنې مرستو د عادي افغانانو پر ژوند اغیز کړی دی؟ د ځینو کسانو په باور د نړیوال ټولنې مرستو که په مجموع کې د افغانانو د ژوند شرایط شکلی نه دي نو خراب کړي هم نه دي. یو شمېر البته په دې باور دي چې خواص او ژوند ورسره ښه سوی دی، خو د عامو افغانانو په تېره بیا د هغوی چې په اطرافونو کلیو او ولسوالیو کې اوسي ژوند یې خراب کړی دی. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د اقتصاد او تجارت پخوانی وزیر ډاکټر میر محمد امین فرهنګ، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ښاغلی آزرخش حافظی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو اوریدونکو ته هم هرکلی څو شیبې وروسته وایو چې ټلیفون را وکړئ او خپل نظر او یا هم پوښتنې زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ.
بله، مهمان عزیز، باز هم به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی خوش آمدید. سوال اول رو میخوایم دکتر سفرهنگ از شما مطرح بکنم که از نظر شما تغییری که در زندگی مردم دیده میشه، مخصوصا در بخش فقر زدایی در افغانستان، آیا تغییر چشمگیر هست در مقایسه با کمک هایی که افغانستان دریافت کرده در همین بیشتر از یک دهه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما و آقای حافظی میمان گرامی اینجا و همچنان بینندگان محترم. موضوع فقر و غربت یک موضوع نسبی است نظر به درجه انکشاف و رشد اقتصادی کشورهای مختلف فرق میکنه. ما این مقایسه کرده نمیتونیم با کشورهایی که بسیار سرعتمند هستند، امو خط قرمز فقر و دارندگی بلندتر است در کشورهای عقب مانده مانند افغانستان و مخصوصا کشور جنگیده و صدمه دیده یی بسیار پایین می باشه. از او خاطر ما گفتار خود بر افغانستان متمرکز می سازیم. در افغانستان اگر فقر ما به از نظر اقتصادی شدن از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و کلتوری بیایش کنار میگذاریم، چرا هر کدامش یک فقر است، اگر فقر و غربت اقتصادی را تنامد نظر بگیریم، گویایی به معیارش است که تا کدام اندازه جامعه یا دولت یا عاملین اقتصادی موافق میشن که بر مردم و ملت اشیا و خدمات را عرضه کنن که اونا را از حد اقل معیشت که گفته میشه یا اگزیستنس مینیموم از او کرده بلندتر نگاه کنه و عاید را اونا به دست بیارن که این عایدشان نه تنها تکافوی زندگی روزمرهشان عاشا و عباتا و خوراک و پوشاک و مسکن و اینا را تکافو کنه، بلکه یک اندازه از این باقی بانه که اینا او را بتانن پسنداز کنن، نه به شکل اکتناز که میگفتن که ایره در زیر توشک بانن یا در داخل توشک، بلکه به شکل از این ایره پسنداز کنن در بانک ها و بانک ها این پول های پسنداز باز پس و قرضه بتن به کسانی که متشبث هستن اونا سرمایه گذاری کنن تا این سرمایه گذاری ها پس همی مسئله فقر کم بسازه و دارایی و سطح زندگی بلند ببره. به این شکل اگر ما موضوع را مورد مطالعه قرار بدیم، در افغانستان این فرصت ها موجود بود، اما متاسفانه که از این فرصت ها استفاده درست به عمل نیامد، بلکه یه طور یک تأثیر منفی امروز ما بعد از 13 سال 14 سال میبینیم که امو خاصیتی که در کشورهای جهان سوم وجود داره که دارای یک اقتصاد دوگانه هستن یا دوالیسم اقتصادی رو میگن که یک بخش کوچک مردم که به حد سرمایه‌دار و پولدار میشن، او در افغانستان در این 14 سال روز به روز انکشاف کرد، یک ثروت غیر قانونی در دست های یک تعداد مردم، یک قشری از جامعه داخل شد که شکل مافیایی عطا داشت، در حالی که با وصف همقدر کمک های عظیمی که صورت گرفت اینطور پروژه های در افغانستان روی دست گرفته نشد که این جامعه را به صورت کل در ترکیب یا در کیفیت زندگانیشان تغییر را بیاره که اینا مبدل شوند آیسته آیسته از خط فقر بلند شوند و به طرف یک عاید برند که اونم تو پیشتر گفتم که نه تنها تکافوی زندگیشان کنه بلکه پسنداز هم کرده بتانه. از این نقطه نظر امید دوالیزم یا دوگانگی اقتصادی که یک مرض کلان است در جامعه ما بسیار کلان شد، یک تعداد کم دارای سویه زندگی عالی بسیار زیاد و بلند و یک کتله مردم که از این باید همو قشر متوسط که اساس یک جامعه اقتصادش تشکیل میده باید سود نشد میکرد و نشد نکرد، بلکه مردم غریبتر شده رفتن و اینمی دوالیسم یا دوگانگی اقتصادی متاسفانه یکی از همی نتایج سیاست های اشتباه آمیز هم تنها حکومت نی بلکه تمام نهادهایی که در این دخیل بودن اینی بود.
دکتر صاحب فرهنگ روز تبا پا دلائل و اویلتون به هم خبری وکو آفیزی صاحب کسام دکتر صاحب فرهنگ اشاره وکلا چه دیوش مر خلکو جوان خراب شویده اما دیوش مر چه خواستی دیوگو جوان بهتر شویده دیده لپارا چه خلکو تا لا ملموسه شی او دیر وازی شی دی یو بزگر جوان با مثال واخلو آیا دی یو بزگر جوان اوس بهتره ده که مثلا 15 کال مخکی یا 40 کال مخکی بهتره و هغه بزگر 15 کال یا 40 کال مخکی آسوده و لخپل جوان ده زیاد راضی و که اوس دیر راضی ده؟
دلوی خدای پنامه و احترام و سلام پولانی کلون سر تاست و جناب وزی سبتا او محترم موریدون کتم دا عرض کول غوارم چه مسئله لدی چه دیر مشکلات وجود لری او ده هغا تلایی امکانات سخه چه باید گتا پورتشوی وی پا بشپر توگه گتا پورتشوی ندی، ولی پا هر صورت دا دیار لس کالونا دی افغانستان پا تاریخ دی اقتصاد که زران دا کالونا دی او سیده چه طبقاتی توپیر دیر زیاد شوی دی او یو معین قشر لکه چه وزیسی و فرمایل دیرش تمن شوی دی مخ که دی افغانانو نهایت سروت یو میلیون دلار پور رسیدل ترغز خزیات پسترگو ندیدل که دل، ولی اوس حتی بیلونران شده پا په افغانستان کې د 100 میلیون ډالر خواندان ډیر زیات دي، یعنی د تیر په پرتله ډیر زیات دي. او ولې 30% د افغانستان خلک د دا تعریف شوی فقر له نور مسخه هم چی ژوند لري، اما دا په دې معنا نه دی مخکې دوی ښه ژوند درلودل. د دوی ژوند په هر صورت بدلون موندلی دی، او دا بدلون که څه هم ډیر سوکه ولې مثبت دی او ښه دی، ولې په هغه معیارونو کې چې په یو ویشتم پیړۍ کې باید انسانان ژوند وکړي، زمونږ اکثریت خلک دغسې ژوند نه لري. بیکاری بیروزګاری زخت زیات دی، مولد مؤسسات چې په هغه کې د کار ځای پیدا شي نشته دی. دولت د هر دولت مشروعیت اساسي او بنسټیز مشروعیت په هغه تناسب کې دی چې د فقر سره مبارزه کوي، اما زمونږ دولت د فقر لمنځه وړلو کې داسې یو ګام اوچت کړی نه دی چې موږ ووایو په هغه باندې وویاړو چې دا کار شوی دی. متاسفانه دا د اداري فساد له امله، د بې پروګرامي له امله دا دولت په دې باندې برلی نه شو چې د فقر کچه ټیټ کړي، د تولید کچه لوړ کړي، د صادراتو کچه لوړ کړي، او د کار د ځای د ایجادولو لپاره یو مشخص او معین مشوقات ایجاد کړي، تر څو افغانستان حداقل کسام سوکه یو څو ګام باید پورته کړی وای. ولی متاسفانه دولت په دې کې ډیر پس پات شوی دی. حتی ډیر کارخانجات چې افغانستان لپاره ډیر ضروری کارخانجات دي تر اوسه پوری بیرته احیا شوی نه دي، او هغه شی چې هم نوی جوړ شوی دی هغه هم د حمایت د نشټوالي له امله مات سره مخامخ دي، اکثرا تل شوی دي.
سیده چې فابریکې نه دي جوړې شوی، لیکن بیا نور د کار نورې زمینی مساعد شوی دي. مثلا د نړیوالو ځواکونو له راتګ سره ډیرو خلکو ته په مختلفو شکلونو کار پیدا شوی دی، یا پخوا مثلا خلک خارج ته نه شوی تللی، اوس د موږ په لکونو افغانان په خلیج په هیوادونو کې دي، عربي هیوادونو کې دي کار کوي، هغوی پیسې هیواد ته لیږي، یا په ایران کې دي او نورو هیوادونو کې دي چې په یو شکل سره خپلې کورنۍ حمایه کوي. اما نفوس هم ډیر زیات شوی دی. په خو کې یو چا لس جریبه ځمکه درلودن او گزاره دی وی کورنۍ پی کېدل، هغه شل کله راورسته هغه شل جریبه یا لس جریبه ځمکه په لسو کسو تقسیم شوی دی، نو په دې شکل د دوی اقتصاد خراب شوی دی. فکر نه کوي چې اصلي علت به دا وي نه هغه چې دولت زیاته توجه نه ده کړې؟
نه، دا خو هر یو ځان ته اهمیت لري. دا چې نفوس زیات شوی دی په این زمان کې نیرو د کار زیات شوی دی، یعنی دونه زمونږ د کار نیرو هم شمیر زیات شوی دی، یعنی هر یو کولی شي کار وکړي، تخلیق وکړي، اډیشنل ویلیو یا افزوده ارزښت لاسته راولي. دا خو هغه څه نه دی لکه چې وایي چې نفوس چې زیات شو بیا روزی نه پیدا کیږي. افغانستان د 6 میلیون لپاره هم امکانات دی لري چې په خو هوسا سطح سره ژوند ولري. د دولت پروګرامونو یعنی ضعف بالکل برسیره خبره ده، او دغه ترڅنګ زه تاسو ته دا ویل غواړم چې کله نا کله دوی ویل چې بازسازی میکنیم. زما له نظره بازسازی په افغانستان کې نه و، ځکه چې هیڅ نه و چې بیرته احیا شي. څه شی موجود و؟ موږ په فقر کې دوپل تاریخي فقر کې. په هر صورت اوسنۍ شرایط لکه چې مخکې ما عرض وکړل، سره له دې چې ډیر نیمګړتیاوي موجودې وي او یو مصنوعي اقتصاد مونږ لرو چې هغه اساسي مؤلفات دی، یو سالم اقتصاد پکې نشته چې هغه تولید دی او هغه صادرات دی او د خلکو د اډیشنل ویلیو د افزوده ارزښت تولیدول دي، هغه نشته دلته. مصنوعي په دې خاطر دی چې د بینالمللي مرستو پر بنسټ دا رونق ایجاد شوی دی، د خارجي د قوتونو د شتون په خاطر دا پیسې پیدا شوی، هغه موقت ځای د کارج پیدا شوی، سوکه سوکه هغه ختمیږي. په دې خاطر باندې دولت د افغانستان لپاره دا ضروري و چې د یو سالم اقتصاد لپاره ورودانګي، ولی متاسفانه تر اوسه پورې دوی دغه سي اقدام نه دی کړی او یا نیمګړ اقدامات چې کړی دي. ستاسو دمدغه تریبون څخه ما عرض وکړل چې دا ډاکټر صاحب ځخیلوال ویل چې دغه سي پکیج دی، مول دا پکیج عملی کیږي نه، په دې چې ډیر قانوني ستونزې پکې شته دي او تاسو ډیر ستی موضوع ته ګورئ. همدغه سي وشو او زما هیله دغه دي چې د نوې حکومت ترامنځ ته کیږي دا به دا فرصت ولري او دا توان ولري او په فکری لحاظ دونه سمبال وي چې د افغانستان د فقر د بینولو لپاره حلیزل وي. کنه اوسنۍ وضعیت ډیر ترنګل دي، زمونږ د صادراتو د تجارت بیلانس ډیر کسر لري، زمونږ د تادیاتو بیلانس ډیر کسر لري، فقر تر سلویق چیز خزیاد دی، بیکاری و بیروزگاری دیر زیاد.
تشکر آقای حافظی. بعد در جریان برنامه در رابطه با یه هم صحبت میکنیم که چه باید بکنیم تا این مشکلات را که تا به حال در پیش رو داریم 10 سال یا 15 سال بعد در نداشته باشیم. شنونده عزیز، حالا نوبت میتیم با شما در این برنامه روی تاثیرگذاری کمک های جامعه جهانی بالای فقر زدایی و زندگی مردم عادی در افغانستان بحث میکنیم. مهمانان ما در این برنامه هستند دکتر امین فرهنگ، سابق وزیر تجارت افغانستان، و آقای آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. حالا چشم برای تلفن های شما هستیم، به ما زنگ بزنین و سوال، پیشنهاد، نظر و گفتنی اگر دارین با ما در میان بگذارین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
اوریدون که هم لرود زن معرفی که آزادی را دیده مهربانی که ویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
شما خوب هستین؟ برنامه شما.
بله زنده باشین. برنامه زیر آسمان کبود میشنوین، بفرمایید.
ما بیشتر هر چی دیگه نتونستیم ما شما خود چیز تمام برقرار کنیم، از همون شخصی نماینده ای دکتر عبدالله صاحبی از همون چیز ما
دیوار موضوع مورد بحث او ساعت تمام شد متاسفانه، که حالا دیگه او بحث جریان نداره. موضوع بحث در این ساعت چیز دیگه هست. باز اگر در فرصت دیگه نماینده های دکتر صاحب عبدالله یا دکتر صاحب اشرف غنی احمدزاده داشتیم، میتونین زنگ بزنین از اونها سوالتان را بپرسین.
وصف بل اوریدون که تنوبت ورکو آزادی رادیو ده تشنه آسمان لند پروگرام. مهربانی که ویسه. بله استاسی خبری او رو لطفا زن معرفی که یا پشتنه و که یا هم نظر سرگن که
موخی بوده پرات خبری که هم زما ده وزید صاحب ده تجارت سخه ده پشتنه ده چه ده خپل پا وقت که کم پرگرامونه نیوی کسی سوله چه ملت هاینده گتا بوده ده زحیه جاتا نلکه دا چې تیر شو او دا پلونکی حکومت څه خبرې کم کار وکړي چې زموږ ملت ګټه دې واخلي.
تشکر.
کور دې ودان سلامت اوسې مې ګل صاحب. بل اوریدون کي لرو مهرباني وکړي آزادي رادیو ده.
بل السلام علیکم سر وخت.
سلامت اوسې مهرباني.
دا کوم دا چې دا خارجي نه افغانستان تر بلې دی دا چې وايي دا غنانه زو سوشل یا کنه دی افغانستان کې پکت پرسول کې دا نوی کسان او زر سیستم دی نور ملک ژوند ډیر خراب دی دی د خېت ملکان ژوند هیڅ څه نه دی په جنر سره ما چې په نن په جنر سره دی مشتره ملک ژوند ډیر خراب دی.
بله تاسو اول ویل چې دی نیوی فیصد خلکو ژوند ښه شوی دی، پوه نشو چې د نیوی فیصد خراب شوی دی که ښه شوی دی؟
البته د خارجې مرستو سره خو نه دی ښه شوی، مونږ را د پخوا فرال باندې ولاړ دي، دغه نوي کسان چې راله دا په د خارجې مرستو باندې پیدا لاړ شو همدغه نوي لس کسان د نوي کسان نمایندګي کوي.
صحیح. تشکر، نظرتان را شنیدیم. شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست.
سلام
علیکم. وعلیکم
السلام.
ما خواهم خبر آوریم گرانم.
بله سه باور خبری وکه سوال که لره یا پشتان لره
سوال تاقی محترامه که چه در حکومت دی استاده ترسی اغنان مدنی دیری اغرا دیری اغرا وان سرهی چه در دول لاسو که زهراوه اغرا اغرا خیال دی که در خنزل اسکال آخواتو کوس دې دا زه تاخه جلات کړي چې دا حکومت څه فائدہ کړي یا حکومت کې ګډه خسي هغه هغه نن وخت نه دی هغه ارتل هغه هم سره شي دا چې جوان کړي هغه پر هغه قرار ولاري محترم.
صحیح. ډېر زیاته مننه. کور دې ودان بل اوریدون کوم لرو بیا باور شومل بنوته.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست.
السلام علیکم سروان سرکار صاحب ګران اوریدونکو کارمنانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب. رادیو موټی ټکی او لطفا د ټلیفون له لارې خبرې کوئ.
محمد ګل د بارګر سره د ګورما چې ټولین تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ محمد ګل صاحب.
سروان صاحب تاسو واسه مثلا د افغانستان د خلکو د سل په سره یو څنګه ژوند څه څه دی زه د خپل کلي حاضر ته وایم موږ په کلي کې چې دا قرضه یې سره د دغس کله کې ژبه چې څه دی موږ ته یې غږ څه د ماسې سي بربره به چې دا میلیونو میلیونو ډالرو راله او خلک شول پکاته په خپل نور ته پنځه دانې سهار مهمې دي چې امی کې راته ویلي یعنی په دا څو د ترلي په بچی کې موږ سره نور نه مرسته څه دم ځکه مې ټول څه دا وو یو ورځ مثلا ټول چلابو خراب کړم هیڅ کوم خپل سره نه دي سوي نه سړکان یو سي نه کلی نه ته جوړ شوی نه کوم نه غره جوړ شوی دی
محمد ګل صاحب
مثلا تم سره کوم 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 کوم
محمد ګل صاحب کته ټلیفون خطر نه کوي پښتنه دا بیل موضوع چې لته سره مرسته شوی دا او کنه دا شوی په مجموع کې وایس چې تاسو د خلکو ستا د شاوخوا د خلکو د کلوالو ژوند تر په خو به تر شوی دی که سخت شوی دی
چیر سره کوم د تری ویژنونو مې په تر سره دی به تر سره نه دی ونی په نور باندې وڅانی راځي په لږه مون د لاس ور کړی دی
صحیح
او ډیر نه زو تر په تجربه باندې سره هیڅ نه سي نه
سي هغه ډیر زیات مننه کور ودان لټول اوریدونکو هله لرو چې څو شیبه ټلیفون ونه کی چې زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحب میر محمد امین فرهنگ او شغله ازرخ شافیزی تاسو پښتنو ته جواب وایي او یا تاسو به تفسیرو نظر څرګند کی ډاکټر فرهنگ محب الله لطا سخه پختنه درلوده و تاسو په خپل وزارت په وخت کې د سې کوم کار کړی دی چې هغه د وشت محل لپاره د افغانستان په درد وخري او لراتلونکو حکومت تاسو څه توقع لري او څه تری غواړي چې څوک
خب ما به جواب برادر ما محب الله از فرا میخواستم با واسوزی که عادت پذیری ندارم که راجع به کار کرده خود صحبت کنم میره به قضاوت مردم میگذارم و با چون سوال مستقیم کردن به جوابشان میگم که در دوره کوتاهی که من در قریبا دو نیم سال به حیث وزیر تجارت کار میکردم در پالوی ازی که در سایه انکشاف خود تجارت و سپردن مثلا اتاقای تجارت از سکتور دولتی به سکتور خصوصی که موتور اقتصاد نظام اقتصادی ما شود نظام اقتصاد بازار و غیره یک سلسله پروگرام های کلان روی دست گرفتیم که میتانست به مرور زمان ای در فقر زدایی و در آوردن ثروت به افغانستان کمک کنه و باعث انکشاف حداقل سکتور تولیدی و سکتور تجارتی در افغانستان شود. من دو تا نام میبرم که در موقع پروگرامش رو ساختیم. یکی پروگرام تقسیم افغانستان به 11 زون صادراتی بود که هر زون شامل 2-3 ولایت می شد. در 2-3 ولایت همراه جامعه بین المللی، همراه امریکایی، همراه USAID و جرمن ها و اینا صحبت کرده بودیم که در این زون ها باید است که تولیدات و خصوصیات تولیدی امو ولایاتی که در این زون داخل هستن اینا مطالعه شد و بعد از اون زون ها ساخته شد و در اونجا سکتور خصوصی درباره تولید و صادرات همو فراورده ها و تولیدات همو زون ها اینا فعال شوند و ایره بتانند زیربناها را دولت بساز از قبیل سرک، میدان هوایی و برق و آب و غیره، اما در حصه سرمایه گذاری باز زمین برای سکتور خصوصی داده شود تا بتانند که مثلا در ولایت پروان از انگور و میوه‌جات چطور استفاده کنند، کانزرو کنند، صادر کنند، در ولایت دیگه مثلا سنگ بوده، در ولایت دیگه تولیداتش صنایع دستی بوده، کل ازیا رو ما تیار کردیم 11 منطقه را طرحشه ایر به کابینا پیش کردیم به دست جامعه بین المیام قبول کرد، اما بعد از که مزون تبدیل شدیم دیگه از اون دیگه چیز تا به امروز نشنیدیم که دیگه چقدر پیش رفته چقدر پیش نرفته. پروژه دوم را که ما روی دست گرفتیم پروژه ROZ بود که عبارت از Reconstruction Opportunity زون که ما همراه امریکایی ها صحبت کرده بودیم که در حواشی سرحدات افغانستان با همسایه ها که در اونجا امکانات از این موجود هم مردم غریب هستن و هم خطرات از اون طرف می آیم، ما چطور پروژه های عامل منفعه و پروژه های تولیدی را زنده بسازیم که اون مناطق از اونجا آهسته آهسته ای به طرف داخل به طرف از یعنی از ماحول به مرکز ای بیایه و یک افغانستان شمول شود. و در پالوی از اون ما پروژه دیگه رو دست گرفته بودیم، مسئله ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری یا قرضدهی بود که به شکل بانک انکشاف صادرات یک وقت در افغانستان بود که چطور برای متشبسین کوچک و متشبسینی که فاقد سرمایه هستند اینا کمک کنند تا اینا بتوانند که از امو توانایی خود برای تولیدات داخلی استفاده کنند و سیاست تعویض واردات و تشویق صادرات و تولیدات داخلی رو به کار ببریم.
یک نکته دیگه هم بود ساخته شد
باز وزرای دیگه که آمدن تا کدام نظر پیش بردن یا نبردن بله. دیگه من جواب
دادم. یک نکته دیگه هم بود که حکومت افغانستان همواره از این شکایت میکرد و که پول به یا پول کمکی دونرها مستقیم به حکومت افغانستان نمیتن.